هغه لوبغاړي چې وسط منلو بلکې په خالي سينر لوبغاړي دي هغه هم وسط کورنۍ کې خپل پرفورمنس دی او لږ وروسته بیا د نو ځوان لوبغاړو په څیر باندې په لوبغاړي کې ملي لوبغاړي کې ځای پیدا کوي او کوم لوبغاړي چې په کورنۍ کرکټ کې او په پاتمناتي کې خپل نتیجه خو ولري هغه ته چانس کم وي
غواړم د ورستی پښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هیواد کې د کورنۍ کرکټ کومې سیالي روان دي په اړه معلومات راکړي
اوس فعلاً په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې څلور ورځې لوبې روانې دي چې دغه لوبې لري د ښه روانه ده الحمدلله دغه لوبې به تقریبا دوه میاشتې او اته ورځې دوام وکړي د کابل لوبې چې کله په کابل کې اول سره شي خوسته ولاړ شي
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنځ شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلای شي.
اوس هم د هغه لوبغاړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د وښتو کلونو په ترڅ کې 250 د سرو زرو مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
ماستر سپورت خوشحال سروریز مانوم دی و وشت کال کیږي چې د سوکو هنو و نشانزنی لوبه تر سره کوم په دا وخت کې تقریبا 250 نړیواله لوبه مې تر سره کړې ده چې په 50 کې مې بریا اخیستې ده او دوا کې مې ماته خوړلې یو ښه خاطره به درته وایم هغه خاطره مې امدا ده چې کله زه لوبه مې ګټلې وو دا په لوبه کې مې هغه یو امریکایي وو د سودان وو تور برانګ وو هغه مې سی وویل یو په نوم د ډګر جنرال فضل کریم سادات د کورنۍ چار وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده ما هغه وویل هغه وغورځېد په منځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیږولې دا یو جنرال ماته ډیر جالبه خاطره اوس یو جنرال لکه یو ماشوم غوندي دس خوشاله سو یعنی یو لکه یو یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشاله سو و ما تشویق کاغه ماته ډیر یو خاطره ده د ما اوس ډیر شاګردان ده چې هغه مانه پریګیدي چې زه لوبه وکم هغه وای ستو استاد مون پریګد سه مونږ هم نو مو باسو تا خو ماشاله ډیر لوبه دی ګټلې ده ډیر مملوک ته تلې مسابقه دې کړې ده اوس مونږ پریده سلار شو په دله هاس ما دغه خبرې ومناله او اوس لوبه نکوم
لزمي تکواندو څنګه لوبه ده لومړی څنګه پیل او څنګه په رسمیت وپیژندل شو دا بل سحرګل امیرزیز خواورو
تکواندو یو رسمي لوبه ده چې په اوس وخت کې د اولمپیک د وینوي لوبه په نامه پیژندل کیږي تکواندو د سپورت د لمړنۍ رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې وپیژندل شو چې په کال 1992 کې په اولمپیک لوبو کې شامل شو تکواندو د څه د پاسه شلو پیړیو په موده کې په جنوبی کوریا کې وده وکړه د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادېده د تکواندو ټولنه په کال 1988 د سپتمبر په 19 په جنوبی کوریا کې پرانستل شو او له همغه کال وروسته د دغه زړی تاریخي لوبینوم په تکواندو بدل شو د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1922 د نومبر په 13 د جنوبی کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې افتتاح او په رسمیت وپیژندل شو په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو لړلې پیژندل کیږي ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپل ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري
د دې ونې ورزشي خبرونه مو هم دومره وه تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
ګوري دونکو سلام خدای مو روغ او خوشاله لره وای بیا وزیران بدلیږي چکه یو څو تنه نورم د سرو سپینو خاوندان شي دشتمن کې دوه هم دغه خلاره ده چې وزیر والی او یا هم وکیل شي چې په نوبت مقرره ولای نو په څو کلونو کې به ډیر خلک له خواری وتلی وو. اوس خو چې مقرر شوی نه وي بیا یې د کور موټر شرکت او مارکیټ نقشه جوړه کړې وي چې تر څو به دغه د شتمن کېدو لوبه روانه وي معلومه نه ده. د خپرونې په پیل کې مو دا چارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو.
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي.
لکه څه شی؟
لکه د ګاز، برېښنا، تیلو، اوړو او نورو شیانو بیې، د کورونو کرایه او نور شیان.
ریښتیا وایې، خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي.
هغه څه شی دی؟
د هلکانو پتلونونه.
ښه نو امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ؟
والي صاحب، د تاسې د امنیت لپاره، د ولایت د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره.
دا خو ډیر ښه کار دی او ډیر ښه کار ته مو ملاتړلی ده.
هو صاحب.
والي صاحب، ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی، که مهرباني وکړې او دغه اسناد امضا کړې چې پوستې جوړول شروع کړو.
په جیب مو لاس وهلی؟
څنګه صاحب، پوه نه شوم.
د موږ برخه پیسې مو راوړې دي.
د څه شي پیسې؟
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ.
پیسې خو به تاسې راکوئ، ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره جوړو.
همر خو زه درکوم، د همر درکولو پیسې.
کاکا څه شی خوري؟
څه شی دی؟
قابلي، پلاو، کباب، مایچا، چینکی.
مایچا راوړه.
ډبل که متوسط؟
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي؟
ډبل یې ډبله بیه لري، متوسط متوسطه بیه.
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه. ډاکټر صاحب، ډیر ناروغ یم، همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده.
واده دې کړی؟
وو ډاکټر صاحب، دوه ښځې مې دي. سر مې مړ شو.
ښه ښه، نو بیا خو ملامت نه یې.
ولې ډاکټر صاحب؟
د دوه میرمنو خاوندان همدغسې وي، تل یې په سر درد وي.
ډاکټر صاحب، لږ ښه دوا راته ولیکه، خیر وي سي.
دوا ته اړتیا نه لري، دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده، خپله ښه کېږي.
زیاتره ادارو چې په زورور و زور نه رسیږي نو کسات یې له کمزورو واخلي، لکه داسې.
مدیر صاحب، څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
ځکه چې یو مازر نه شو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي.
رئیس صاحب، پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو.
رئیس صاحب، ټول زورور دي، نه پور ورکوي او نه یې برېښنا قطع کولی شو.
نو څه وکړو؟ وارداتي برېښنا ده، ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي.
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای.
له کومو مقاماتو سره؟ لوړ مقامات خو هم دوی دي، وزیر، وکیل، موین، والی. له دې نه لوړ یوازې دوه رئیسان دي چې د هغوی لیدل نه امکان لري او نه هم ګټه.
و هغوی وایي حوصله کوه، در به کی
د هغوی هم زور نه رسیږي.
کاشکې مو ازبکستان او تاجکستان ته ویلي وای چې بیخي قطع کړی وای.
قطع کړی وای؟ څومره اسانه یې وای چې قطع یې کړي، موږ به څه کوو؟ دا دومره مامورین، مصرفونه، ګټه.
رئیس صاحب رښتیا وایي، دا کار نشو کولای.
نو څه به کوو؟
څه به کوو؟ د خلکو له جیبه به یې راباسو.
د کومو خلکو؟
د خپلو مشتریانو.
مشتریان خوران خو مو غرق و پرق کړي دي، نور څه به کوئ؟
د برېښنا بیه باید لوړه کړو.
بیه لوړه کړو؟
هو نو، بله لاره نه لرو.
څنګه نه لرو؟
هلته د برېښنا پیسې غواړي او دلته په میلیونونو افغانۍ پور څوک نه راکوي او برېښنا هم نشو قطع کولای، نو څه وکړو؟
یار عامر صاحب، ته رښتیا وایې، پرته له دې چې د زورورو ټس له کمزورو ونه باسو، بله لاره نه لرو.
رئیس صاحب، ته هم وایې چې د عامو خلکو لپاره د برېښنا بیه لوړه کړو؟
هو، دا څو ځلې مو چې بیه لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول.
نو صاحب، دغه د امبولس خوران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي؟
نه پوهېږم، خو دغه دې سوځي نو
به یې څومره پورته کړو؟
10%.
که یې 10% لوړې کړو څنګه به یې؟
نه، بیا خلک برېښنا نه کاروي.
کاروي یې، اوس سریالونو معتاد کړي دي، برېښنا نشي پرېښودلی.
ریختیا و یا مرسب چې 10% هم لوړه کو لبرېښنا لاس نه اخلي، یوازې که څو ورځې شکایت وکړي و به یې کینو.
زینو لوړه یې کوي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
ډیره موده کیږي چې بیکار یم، یعنی چې هیڅ کار نه لرم، خو د خدای پزل دی هر څه را رسیږي. ښه نوی ماډل موټر مې واخیست، درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل، د تیلو ټانک لرم، په یو شرکت کې نیمایي شریک یم، او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګان یم. په شخصي پوهنتونونو ښوونځیو کې زده کړې کوي. اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم. که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل، نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل، یوازې د صاحب نظرۍ له برکته د هر څه خاوند شو. اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظری پیل کړئ. خو که دې ما منئ، نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاس ته نشي درتلای، څه نور کمالات هم غواړي. زه یو څه به یې زه در وښیم، خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي، بلکې خدایي استعداد هغه د چا خبره پوښتنه کار او ریاضت هم غواړي. په صاحب نظرۍ کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی. صاحب نظر باید د پلانک غوندې جرأت ولري، یعنې هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي. دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده. صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غني پانګه ولري، په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط. دریم شرط بې تفاوتي ده. صاحب نظر باید کاملا یو بې تفاوته شخصیت ولري، یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا راډیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي، نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي. څلورم شرط یې د موضع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی. صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضع او خپل نظر بدل کړای شي. پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي. صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي، او لا خوشحاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي. او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې ښکار کول دي. صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي، او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټیلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي. څو نورې خبرې هم شته، خو د ټولو ویل ځکه نه دي په کار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي، او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي. له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل، هسې قسمت په صاحب نظرۍ ورپېښ کړم، که نه اوس به مې خدای خبر د کوم وطن مچان شړل.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، موسکا احساس او صادق سپنغر.